شیچاری احمد شیبریم د ازادي رادیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په اړه د تهران پر روانه غونډه کې ګډون نه کوي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویانسی احمد تکل کورنۍ او رسنیو ته تایید کړه چې د طالبانو استازي د غونډې ته بلل شوي خو وایي نه غواړي ګډون پکې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ځانګړي استازي را روانه اونۍ په تهران کې په یو غونډه کې د افغانستان د روانو مسایلو په اړه بحث کوي. د هوا پیژندنې ادارې پر روانو دوه ورځو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت او د اوبو او انرژي وزارت نن په ټولنیزو شبکو په یو بیان کې وویل چې د لیندۍ په درویشتمه او څلورویشتمه د هرات، غور، بادغیس، سمنګان، بلخ، جوزجان، هلمند، روزګان، زابل، کندهار، سرپل او فاریاب په سیندونو کې د نسبتا تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. اټکل شوی چې دا سیلابونه به د هریرود، مرغاب، هلمند او شمال د سیندیزو حوزو په خوړنو کې راووسي. په بیان کې د دې سیندونو پر غاړو له ډېره هیوادوالو غوښتنه شوې چې د اوبو د کچې د لوړېدو په صورت کې سیندونو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي او د کوزنیو سیمو اوسیدونکي هم له احتمالي خطرونو خبر کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند د ټینګښت لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د ترکیې د اطلاعاتو ادارې په بیان کې ویلي چې ښاغلی اردوغان پرون د ترکمنستان په پلازمېنه اشخابات کې د سولې او باور د نړیوال فورم د غونډې په څنډه کې د پاکستان له صدراعظم شهبا شریف سره په لیدنه کې د پاکستان او افغانستان د اوربند د تمدید هرکلی وکړ او ویل ترکیه چمتو ده د هغه میکانیزم ملاتړ وکړي چې د شخړې د نشتون د تضمین لپاره رامنځته شوی دی. د ایران د بلوچستان سنی وسلوالی ډلې جیش العدل اعلان کړی چې له څو نورو کوچنیو بلوڅو ډلو سره یو ځای شوی دی او د ایران پر مذهبي حکومت د حملو لپاره یې نوی ائتلاف جوړ کړی. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې په یوه ویډیوي بیان کې چې د لندۍ پر 19مه په ټولنیزو شبکو کې خپور شو یوه نامعلوم ویاند وویل نوی ائتلاف د ولسي مقاومت جبهه نومول شوی او هدف یې د مبارزې د وړتیا زیاتول او د ایران د اسلامي جمهوریت د استبداد پر ضد جګړه ده. جیشل عادل چې ایران او امریکا یې ترهګره ډله بولي ادعا کوي چې د ایران د بلوڅ اقلیت د حقونو لپاره جګړه کوي. د متحده ایالاتونو د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکوف برلین ته روان دی څو هلته له ولسمشر ولودمیر زیلنسکي او نورو اروپایي مشرانو سره د اوکراین د سولې د پلان په اړه خبرې وکړي. په واشنگتن کې وجکپوري چارواکي د جرمني خبري اژانس ته تایید کړه چې دوشنبه به ویتکوف برلین ته سفر وکړي خو په دې اړه جزئیات ورنکړل چې له دې مشرانو سره به دقیقا کله او په څه ډول ګوري. په پام کې ده چې د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرتز د دوشنبه پر ورځ زلنسکي او د اروپای ټولنې د مشه او د ناتو د عمومي منشي په ګډون له جنو اروپای مشرانو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د بریتانیا صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر هم په دې غونډه کې برخه واخلي. او د لوبو لډګره د بنگلاديش له 19 کلونو کم عمر لوبډلې نن په شي اتلولې کې د افغانستان له 19 کلونو کم عمر لوبډلې ته په درو وکټو ماته ورکړه. د لوبه په ابو ظبي کې تر سره شو. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې د فیصل شینوزاده د 103 منډو په مټ پټاکلو 50 اوورونو کې د وو لوبغاړو په ځان سره 233 منډې جوړې شوې. له 19 کلونو د لښ عمره سي جام لوبې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي. افغانستان د دې اتلولۍ په بي ګروپ کې له بنگلاديش، نیپال او سریلانکا سره او په الف ګروپ کې پاکستان، هند، متحده عربي امارات او ماليزیا یو ځای دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. په اروپا کې یو شمېر افغان کډوال نیول شوي. افغانستان ته ستانه شوي کډوال بیا د ژمي را رسیدو ته اندېښمن دي.
موږ د لیوانو لغواړو د موږ مشکل ته باید توجه وکړي او دغه سرپناوی را پیدا کړي.
په دې خبرونه کې د هغو افغان کډوالو اندېښنې هم د سره شریکو چې جرمني په خوا د منلو شمنه کړې وه او اوس یې رد کړې دي. هلمندیان د بوس کلا ته د غزیدلې سړک ته جوړېدو هیله لري.
د بوس کلات د افغانستان د څلور دیش ولایتونو ولسونو سیلانیانو ترڅنګ بهرنی سیلانیان هم راځي.
او په دې خبرونه کې
د پرته کتاب لوستلو ته چیزره نه تنګیږي؟
بچه یه زلو هغه چه تا تنگیجی چیز رو بزرن نکرد.
دا درامه دا مصنوعی زیرکتی اپا مجوره شده. دا دیر درامه دا جوری دون که سرگنده ونی هم دارو. در دیشی بی
دا آزادی رادیو خبری طولگه.
دا پولند سرحدی ساتون کو ویل چه دو یو تونل کشف کرده چه لی بیلاروس چخه پولند تا دزمه که لاندی مهاجرینو دا قاچاق لپاره کارول کیشه. د پولند سره د ساتونکو په یو بیان کې وویل چې د دې پټې لارې له کشف وروسته له یو سلو دیرش څخه ډیر کډوال نیول شوي دي او د نورو د نیولو هڅې روانې دي. په بیان کې راغلي دي چې دوه شکمن انساني قاچاقوړونکي هم نیول شوي، یو نه شپېته کلن پولنډی دی او بل نه څلوېښت کلن لیتوانیایی تابعیت لري. ډیری نیول شوي کډوال د افغانستان او پاکستان اتبا دي. د بنګلادیش، نیپال او یو شمېر نورو هیوادونو اتبا هم نیول شوي دي. دا تونل چې په لسکونو متره وشته شاوخوا یو اشاریه پنځه متره لوړ جوړ شوی دی. د بیلاروس پاړخ کې په ځنګلي سیمه کې پټه دروازه لري چې د پولند پاړخ کې د وتلو لاره د پولې له خنډ څخه شاوخوا لس متره لرې موقعیت لري. سرحدي ساتونکو وویل چې تونل د برېښنایي کشفي تجهیزاتو په کارولو سره کشف شو. پلټونکو معلومه کړه چې دا تونل پخوانی دی او یو شمېر کسانو د دې لپاره پخوا جوړ کړی و چې پولند ته چې د اروپایي ټولنې غړی هیواد دی داخل شي. د سرحدي ساتونکو په وینا سش کال تر اوسه پورې د پولند بیلاروس پولې لاندې درې نور تونلونه کشف شوي دي. پولند په مکرر ډول بیلاروس تورن کړی چې له بحران ځپلو سیمو څخه د اروپایي اتحادیې بهرنۍ پولې ته د مهاجرینو تګ راتګ تنظیموي. د طالبانو د کډوالو وزارت له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له افغان کډوالو سره له زور زیاتی ډډه وکړي او هغوی ته په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون ویلي د جمعې په ورځ له ایران او پاکستانه 830 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. یو شمېر ستانه شوي افغانان بیا وایي د ژمي پر اتک سره د سرپناه د نه موجودیت له امله له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
دا سیمهال چې په افغانستان کې د ژمي موسم د پیل کېدو په درشل کې دی او لاله وړاندې دی. په دې موسم کې بشري مرستو ته د ګڼ شمېر افغانانو د اړتیا د ډېرېدو راپورونه ورکول شوي. له پاکستان او ایران تازه ستانه شوي یو شمېر کډوال وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له یوې خوا بې کاري او له بله خوا د ژمي موسم د دوی ژوند له سختو کړاوونو سره مخ کړی. محمد د څلورو اولادونو پلار چې اوس مهال د ننګرهار په سمرخیلو سیمه کې په یوه خیمه کې ژوند کوي او نږدې یوه میاشت مخکې له پاکستان ستون شوی ازادي راډیو ته وویل
منګه د یوانو غواړو د منګه مشکل ته باید توجه وکي او دغه سرپناوی را پیدا کی. خلک دغه خلک دي چې دالته هیڅ سم نه لري، نمزک لري، نه جائیداد لري، هیڅ څه د خدای نه لري، په خاورو کې پراته دي. دغه تپوسنیک باید دغه تپوس شي.
اخوا په تورخم خرګوټی کې د کډوالو په کم کې میشت یو شمیر تازه ستنه شوی افغانان د غلطه د سانتیاو د نشټون خبره کوي. یو میرمن چې نغواړي پراپور کې نوم خپور شي وايي 15 ورځې کېږي چې په دې کم کې ډیره د خو لازم امرسته ورسره نه ده شوی.
موږ 15 شپې کېږي د موږ هم چانه د خبرلې بل بل هغه چې کوم روپۍ وا په قرض کور باندې هغه موږ راخېستې و هغه موږ نه یو لګي دی لګي وړم مریضان د غون زکام یخنی دي شینوالې دې په دې رقم باندې دي.
دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې په تورخم کې د کډوالو لپاره د جوړ شوي کمپ مسؤلینو ویلي چې ستنو شوي کډوالو ته په دې کمپ کې هر ډول اسانتیاوي برابرې شوي. په همدې حال کې له ایران تازه یو ستون شوی کډوال چې اوس مهال د هرات په اسلام کلا کې د کډوالو په لنډمهاله کمپ کې دی وایي کوچنیان هم ناروغان شوي دي.
کلینیک وجود نه دره
دی وایي دلته روغتیایي کلینیک نشته. ماشومان ټول ناروغان دي، نه پوهیږو چرته یو خوراکي مواد نشته ځکه چې کار نه لرو. ژوند مو په ډېرې سختۍ تیریږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ شدت موندلی. تازه د طالبانو د کډوالو وزیر له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو سره له زور زیاتی ډډه وکړي او هغوی ته په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. مولوی عبدالکبیر جمعه د ډسمبر 12مه په پکتیا کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي افغان کډوال په نورو هیوادونو کې خپلواک ژوند لري او پر چا بار نه دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون ویلي تازه د ډسمبر په 12مه له ایران او پاکستان 830 افغان کورنۍ چې د غړو شمیرې 3300 ته رسیده په خپله خوښه او په جبري ډول ستنې شوي. که څوم د دې کمیسون په اعلامیه کې راغلی چې له راستنو شویو کورنیو سره یو لړ مرستې شوي، خو افغانستان ته تازه ستانه شوي کډوال تر ډېره له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ستانه شوي افغانان په داسې حال کې د ژوند له سختیو شکایت کوي چې په کور دننه وار له مخه د بېوزلۍ او بیکارۍ راپورونه خپاره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روانه ډسمبر په دویمه په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2018 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوسو 45% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. دغه په خپل راپور کې د خوړو د نامنۍ په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي وو احتمال لري چې راتلونکي کال کې 1.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو انجونو خراب بشري وضعیت، د خوړو نامنۍ، د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوې وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنېدنه، زلزلې، سیلابونه او بېلابېلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هېواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیر په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې له ایران او پاکستانه 2.8 میلیونه افغانان ستانه شوي دي.
بیا هم د کډوالو په اړه، د جرمنی له لوري د هغو افغان کډوالو د نه منلو پریکړې چې مخکې جرمنی خپل هیواد ته د هغو د لیږدولو ژمنه کړې وه، د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو غبرګونونه پارولې دي. دوی چې له کلونو راهیسې دغه هیواد ته د انتقال په تمه په پاکستان کې میشتي وای، دې پریکړې سخت اندېښمن او ناهیلي کړې دي. د جرمنی رسنیو د راپورونو له مخې دغه هیواد یو شمېر سیاستوالو هم د فدرال حکومت دا پریکړه نامناسبه بللې او پر هغې د شر تر شره بیا کتنې غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې
د جرمني فدرال حکومت د پریکړې چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو خزاو سړیو ته چې د غیواتې د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه د داخلي دوه اجازه ورنکړي، پراخ پرګونونه پرولې. یو شمېر افغانان چې له کلونو راهیسې د غیواتې د انتقال او منلو په تمه په پاکستان کې میشتي وي، د پریکړې سخت اندېښمن او ناهیلي کړي دي. یو له دغو کډوالو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د ده په وینا نږدې 2 کاله کېږي چې جرمني ته د تګ په تمه دی، خو تازه یې د دې هېواد د نه منلو برېښنالیک ترلاسه کړی. د جمعې په ورځ د دسمبر په 12مه ازادي راډیو ته وویل
دولت آلمان برای ما پذیرش داد، اما همگی چیزار دولت آلمان
د جرمني دولت له موږ سره د منلو ژمنه کړې وه، خو دا هر څه یې له پامه غورځولي او په وروستي پیغام کې له کوم روښانه دلیل پرته زموږ له منلو تیر شوی دی. د کار موږ اندېښمن کړي یو، ځکه نه بیرته افغانستان ته تلی شو او نه کوم بل هیواد ته سفر کولی شو.
دوباره به افغانستان رفتن نمیتونیم، ما از این جگان نمیتونیم به یک کشور سالیسی هم سفر کنیم.
په پاکستان کې یو بل افغان چې ورته ژمنه یې ترلاسه کړې او ده هم نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل
لکه د خپلو نورو وطنوالو په شان له هغو زحمتونو او ستونزو سره سره چې په پاکستان کې مو تیر کړل، اوس د جرمني لخوا له ناهیلیو، اندېښمنوونکو او له تشویشونو ډکو خبرونو سره مخامخ یو. طبعاً دا پوښتنه پیدا کیږي چې که تاسو د کډوالو د انتقال نیت نه درلود یا مو پلان دا و چې هغوی ونه منئ، نو ولې مو له افغانستانه راوغوښتل او حاجي کمپ کې مو سختې ورځې پی تیرې کړې، او اوس چې راغوښتي مو دي ولې په خپله ژمنه نه یې ولاړ؟
د جرمني د فدرال حکومت د پریکړې نه یوازې د افغان پناه غوښتونکو غبرګون راپارولی، بلکې په جرمني کې دننه هم پرې سختې نیوکې شوې دي. د جرمني خبري آژانس دویچ ویله د جمعې په ورځ دسمبر 12مه په خپل راپور کې ویلي چې د جرمني د فدرال حکومت د بشري حقوقو کمشنر لارس کاسلوچی په دې پریکړې انتقاد کړی. ویلي دا مناسبه نه ده چې د انسانانو پر یو کوچني بشري ډلې پر اوګو په ایدیالوژیکي انګیزې سره د کډوالۍ یو مناظره جوړه شي. د راپور له مخې نوموړي ویلي چې د افغانان په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د تعقیب او ځپنې له امله نشي کولی افغانستان ته ستنه شي، او زیاته کړې ده تر ټولو لږ او مناسب کار چې موږ د خلکو لپاره کولی شو دا دی چې هغوی جرمني کې ومنو. دوی چې ویله دغه شان د جرمني په کورنیو چارو کې د زرغون ګوند د سیاستوالي شاهینا ګامبیر له قوله لیکلي چې دغه نه منل د شرم وړ دي، ځکه په ټکو یې جرمني کلونو مخکې دغو کسانو سره ژمنه کړې وه چې هغوی به مني او د طالبانو له تاوتریخوالي به یې خوندي کوي. دوی زیاته کړې چې د بشري حقونو په نړیواله ورځ ته داسې پریکړې اعلانول دوکه بازي ده. د دوی چې ویله د راپور له مخې د فدرال حکومت د کورنیو چارو وزارت د دسمبر په 10مه یو بنسټیزه پریکړه کړې چې له مخې د هغو ښځو او سړیو د منلو لپاره چې په تمه دي یا یې نوم د بشري حقونو په لست کې شامل دی، نور هیڅ ډول سیاسي لیوالتیا نشته. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا 640 تنه افغانانو د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. دوی چې ویله زیاتوي چې په دې کسانو کې د جرمني د پوځ او ادارو پخواني سیمه ییز کارکوونکي او همدارنګه هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې د ډیموکراتیک حکومت د ټینګېدو لپاره فعالیت کړی او اوس د طالبانو له ګواښ او تعقیب سره مخ دي. مخکې تر دې د دسمبر په 9 د بخښنې نړیوال سازمان د ماشومانو د ساتنې سازمان د بشري حقوقو د څار بنسټ او د کلیسا او ډلو په ګډون له 250 څخه زیاتو د بشري حقوقو بنسټونو او نادولتي سازمانونو له جرمني غوښتي وو چې شاوخوا 1300 افغانان د روان کال تر پایه له پاکستان نه جرمني ته انتقال کړي. دغه بنسټونو ټینګار کړی و چې دا کسان باید په راتلونکو اونیو کې انتقال شي څو افغانستان ته لستنېدو او د طالبانو د احتمالي تعقیب له ګواښ سره مخ نه شي. که څه هم جرمني ته د افغان کډوالو د انتقال رسمي پروګرام د مې په میاشت کې ودرېد، خو بیا هم شاوخوا 310 کسانو د محکمې په ګټلو سره د جرمني ویزې ترلاسه او دغې واته انتقال شول.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د لوګو لټګر مو د خبرونه په فایل کې په خبرونو کې دا خبر درلو چې د بنگلاديش لنولسکلونو کم عمر لوبډلې نن پاسې یا تل ولې کې د افغانستان لنولسکلونو کم عمر لوبډلې ته په درې وکټو ماتي ورکړه. دا لوبه په ابوظبي کې تر سره شوه. په عربي متحد اماراتو کې د آسیایي جام تر لنولسکلونو کم عمر جام لوبي روان دي. د دې لوبو په ترڅ کې نن یو بل لوبه د نیپال او د سریلانکا ترمنځ وشوه. په دې لوبه کې د نیپال ټول لوبغاړو لومړی بیټنګ وکړ او ټول لوبغاړي د دوه تیمونډو په جوړېدو له لاسه ورکړل. د دې په جواب کې سریلانکا په 14 اوور کې 14.5 اوور کې 4 تیمونډي جوړ کړې، دوه لوبغاړي وسوسېدل. سریلانکا، نیپال، افغانستان او بنگلاديش د دې اتلولې په بریک ګروپ کې اوسه شوې دي. په الف ګروپ کې پاکستان، هند، متحده عرب امارات او ماليزیا اوسه شوې دي. د الف ګروپ دوه لوبي پرون تر سره شوې چې په یوه کې هند او پاکستان ګټون کې شول او متحده عرب امارات او ماليزیا د لوبي بایلو دي. او هند ته د فوتبال د نړیوال ستوري لیونل میسي سفر خبر لرو. لیونل میسی د نننی سفر پر مهال چې کله د هند ته ورسید ګډوډي رامنځته شو. د میسی ګڼو مینوالو د کلکتې شهر د سالت لیک د لوبغالي څوکۍ مات کړې او میدان ته یو خرڅولې. هغه یې په غوسه و چې ولې میسی له نشته ونه شلیدلې. د 2022 کال د فوتبال د نړیوال جام د ګټونکو لوبغاړي په لوبغالي کې د تنظیمونکو د وی لوی کړي له خوا بدرګه کېده او یوازې 40 دقیقې وروسته ووت. میسی به په کلکتې، حیدرآباد، ممبئی او نوی ډیلی کې په کنسرتونو د ځوانانو د فوتبال اکاډمیو او خیریه غونډو ته ورشي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غوندي تو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
هلمندیان د بوست کلا لورته د غزیدل سړک درخېدو هیله لري. د هلمندیانو په باور کدا ډبرین سړک ورغول شي د بوست تاریخي کلا ته به د سیلانیانو ورتګ ورسره سيات شي. د سیمې د اوسیدونکو په خبره د سړک ویچاړېدو نورو برخو کې هم خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. جزئیات په راپور کې.
بوست کلا شته خو سړک ورته نشته، سیلانیان به څنګه ورشي؟ د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي د کلاته د غزیدلې ډبرین سړک د ژر بیا رغولو غوښتونکي دي. هغه چې اوس په بشپړ ډول د لمینځه ترلو په حال کې دی او طالب سیمه ایز مسؤلین یې په اړه غلي. د بوست کلا سیمه اوسیدونکي انجینیر ندا محمد بوستی شنبه د دسمبر په 14 په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بوست کلا ته د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو ولسونو سیلانیانو ترڅنګ بهرنی سیلانیان هم راځي. خو بد بختانه د څول سیزو رئیسی د بوس د کلا د بزیدلی سړک ډیر د تخریب په حالت کې دی. سیلانیان تا ګرا تک پر کوي ډیر پستونځ کې دی. خونه خصوصي سکتور خاص توجه ورته کړی ده، نه هم دارنګ دولت ځانګړی توجه ورته کړی ده.
خغلې بوستی وای د محل په نورو ورځو کې پلسکونه خو د جمعې په ورځو په سلګونه سیلانیان د بوست کلا لیدو ته ورځي چې د هلمند اوسیدونکو ترڅنګ د نورو ولایتونو اوسیدونکو او بهرني سیلانیان هم پکې شامل دي. د سیمې بلوسیدونکو او خبریال عبدالمنان دانش هم د ورته موضوع په یادولو سره وای کله رسموي بوست کله ته به د سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي او د سیمې د خلکو کاروبار به هم ورسره وغوړیږي. خو نوموړی زیاتوي چې د سیمې د اوسیدونکو په وار وار غوښتنې سره سره دې موضوع ته هیڅ پام نه دی شوی.
د دې سیمې اوسیدونکو غوښتنه په بار بار د دولت څخه کړې ده چې باید دغه سړک راته ورغول شي، خو متاسفانه چې نه په تیر دولت او نه په اوسنی وخت کې ورغول شو. زموږ هیله او تقاضا له مسؤلینو څخه دا ده چې د کلایبوست ډبرین سړک چې فقط 8.5 کیلومتر اوږدوالی لري دا راته ورغی.
کله هم د نوموړي په خبره د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتوري مخکینی وزیر خیرالله خیرخه بوست کلا نه د لیدلو پر مهال ژمنه کړې وه چې دا سړک به د یاد وزارت په بودیجه ورغوي، خو لا نه دی رغول شوی. د هلمند لښکرګاه ښار جنوب ته پرته بوست کلا د افغانستان له لرغونو آبیدو څخه ده چې یونسکو د نړۍ په میراثونو کې هم ثبت کړې ده. په هلمند کې ټولنیز فعال صفی الله عزیزی د بوست کلا د تاریخي ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بوست کلا د هلمند ولایت غرور، تاریخ، تمدن یو له مهمو نشانونو څخه ده. دا کلا د هلمند سیند په غاړه بوست تاریخي ښار په زړه کې موقعیت لري. د دې تاریخي کلا ارزښت لږ تر لږ 3000 کاله شاته ځي. دا سیمه یو وخت ساسانیانو، یونانیانو، غزنویانو، غوریانو او تیموریانو د حضور شاهد پاتې شو. دا کلا معیاري دروازې، زینې، برجونه او زړې خښتې د یو ویاړلي تمدن نښه ده.
د سیمې د خلکو په خبره دا کلا د وروستیو کلونو د جګړو پر مهال زیانمنه شوې هم ده چې د دوی په ټکو بیا رغونې ته اړتیا لري. د بوست کلا اوسیدونکي شاه جهان نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو زموږ هیله دا ده چې بوست کلا ته چې دا یو تاریخي کلا ده د دولتي چارواکو د خوا څخه توجه وسي او دغه کوم ځایونه چې بوست کلا کې دننه دي وتاکونه دي او شاوخوا دیوال دي او د جوړولو چارې پیل شي.
د کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ تیر جمهوري نظام د دې کلا بیا رغولو ته 14 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړې وې، خو خپله هم ړنګ شو او دا چاره هم ترسره نه شوه. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران په راپور کې د مرکه شویو کسانو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې او د هلمند لپاره د طالبانو حکومت د والي ویان ریاض هلمندی هم لژمنې سره سره په دې اړه څه ونه ویل. د سیمې اوسیدونکو وایي د بوست کلا په ډبرین وران ویجاړ سړک د سیلانیانو او د دغه سیمې او مرکز ګرشک د لوی کاریز د اوسیدونکو تر څنګ د هلمند ولایت د څلورو نورو ولسوالیو خانشین، دیشو، بهرامچی او ګرمسیر ولسوالیو اوسیدونکو هم تک را تک کوي چې بیلابیلو برخو کې ستونزو سره مخ کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
داستانی ادب د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا پر مټ کریمه نعیمی هغه افغان میرمن ده چې کال کیشي په دې برخه کې کار کوي او تر اوسه ماشومان ته د لاسو نقلونو انیمیشن چمتو کړی دی. کریمه تازه د ای آی په مټ د اعتدال په نوم یو ډراما پیل کړی دی چې لومړۍ برخه یې بشپړه شوې ده او په خواله رسنیو کې خپره شوې ده. له هغې نعیمی سره زما همکار خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
ښه، راځئ نن د کریمه نعیمی صاحب چې یو بله ویډیو آماده کړې ده ښوونځي ته نه ځم. آماده است؟
د کندهار ولایت په خصوصي خوندزي کې ماشومان ته په سکرین د کریمی نیمه لخوا د ای آی پر مټ جوړ شوی انیمیشن خودل کیږي. هغه چلیو کار رہی سي د مصنوعي زیرکتیا پر مټ د پښتو داستاني ادب تصویري کول پیل کړي. تر اوسه ماشومان ته لس نکلونه انیمیشن کړي دي. کریمه د خپل د کار د پیل د وجې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ما خپل ماشومان چې د لویدل ما غوښتل چې دوی پښتو کارتون وویني، هیڅ داسې کارتون نو یا به په انګلیسي ژبه وو او یا به دغه د کوریا او د جاپاني فلمونه نه دي. نو دغه کارتونونه چې دي دا بیخي ډېر مهم.
د دې په خبره دا نکلونه یا کیسې چې د انیمیشن کړي څه ولسی دي او څه هم د اوسنیو لیکوالو دي. د یادونه ده چې یو شمېر نورو کسانو هم ماشومانو ته دا شان انیمیشنونه جوړ کړي دي. د درې ماشومانو مور کریمه نعیمی چې د کندهار ولایت اصلي اوسیدونکې ده نن سبا په لندن کې اوسیږي، خو دا چې په 2000 کال کې له افغانستانه راوتې شاوخوا اووه کاله په هالند کې هم اوسېدلې، هلته یې په آی ټي برخه کې زده کړې او کار کړی دی. کریمې اوږده موده په راډیو او ټلویزیون کې هم کار کړی دی. د استاذه د آی پر مټ د اعتدال په نوم د یوې ډرامې جوړول هم پیل کړي چې یوه برخه یې بشپړه شوې ده.
د کتاب لوستلو ته چې ځان تنګیږي
بچیا زړه هغه څه ته تنګیږي چې زړه ورسره نه تړي.
څه معنا؟
شل لمه سره دی ولې زړه نه تنګیږي؟
نه ته کوم بابا یې؟
یوازې ستا بابا نه یم، د نور هم یم، ورور دې دی، خور دې دی، پلار دې دی.
یا ته زما بابا یې.
هر شی چې د خپل شو بیا دې زړه نه ورسره پتنګیږي. کتاب هم دغسې دی.
دا ډرامه د کیسه لیکوال ایمال پسرلی لیکنه ده، خو تصویري کړې کریمې نعیمی ده او همدا یې پروډیوسر او ډایرکټر هم ده. کریمه د دې ډرامې په اړه وایي،
تر دې نه پورې چې څه زموږ په فکر کې و هغه لا سره راغلل، یو ځلې شامې کې چې ما په هغه وخت کې یعنې د بیفې داسې میاشت مخکې ما په دې کار کاوه، د تخنیکي پلوه ما دغه اتاق چې د کمرې د بیلو زاویو څخه نس وایي ورته راهنمایي کولی چې دا مې دغه تیرو څو ورځو کې ما پر دې تجربې وکړلې، او یعنې اوس که زه دغه ډرامه بیا له سره جوړوم د ډېرو نورو زاویو څخه هم کولی شم دغه تصویرونه راولم.
کریمه وای ای آی کې د پښتو غږونو په برخه کې هم ستونزې شته، خو په خبرې هر څه ډېر ژر د بدلون او پرمختګ په حال کې دي. ډرامه د پښتو داستاني ادب هغه برخه ده چې د تمثیلي هنر د یو شمېر افغان مخکښانو په خبره په تصویري شکل ډېره خواره ده، خو د راډیوي ډرامو په برخه کې په ټوکو بیا یو څه کار شوی دی. اغلې نعیمی زیاتوي چې د ډرامې لیکوال ورته ویلي دا ډرامه به غځېږي او هره برخه به یې په یوې متفاوتې موضوع وي. کریمه نعیمی وایي دا مهال په مصنوعي ځیرکتیا د خپلو تولیداتو له درکه چې له ځینو کمپنیانو پروژې اخلي پیسې ترلاسه کوي او همدا هنر یې په دنده بدل شوی دی.
دا د یوټیوب چینل چې مې خپور کړی دی، دا چې دی دا وړیا دی، ځینې پروژې راته راځي چې هغه د بیلابیلو کمپنیانو دي، هغوی خوا چې راسي هغه بیا زه هغوی ته په پیسه کوم.
اخرې کریمه داسې مهال د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا پر مټ د تصویري تولید ګټې ته ناسته ده چې په افغانستان کې ډېری مېرمنې د دوی پر کار د طالبانو د محدودیتونو له امله کور ناستې دي. ډېری دوی د خپلو کورونو سرپرستانې هم دي او د وزګارېدو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له اغلې نعیمې مې پوښتنه وکړه چې آیا هغه مېرمنې هم دا کار کولی شي او که کولی شي څنګه او په کومو امکاناتو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
د ایم ایچ ایف ایکس چې دی دا د ګوګل دی او دی نو یعنی هیڅ څوک کولای شي تصویرونه چې څومره تصویرونه وغواړي په ښه کیفیت، یعنی هغه څه کیفیت یې درته جوړوي لکه دغه نور سیستمونه چې دي، دا د ای آی سیستم دی او دا وړیا دی، تر نن ورځې پورې دا څو کاله کې چې استفاده ځنې کوم، نو د دغه سیستمونو څخه دی کولی شي استفاده وکړي، بهترین اعلانونه او اعلانونه جوړوي یا ډرامې جوړوي یا د ټیک ټاک او اکاونټونه په چلوي.
خو اغلې کریمي وایي دې لپاره د زیرک موبایل درلودل، په انګلیسي ژبه پوهېدل او په ښه کیفیت د انټرنیټ اسانتیا موجودیت اړین دی. ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونه او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو د حل کولو وړتیا ورکوي. په ای آی بیلابیل فعالیتونه ترسره کیدی شي. ازادي راډیو څو ورځې مخکې د عمر اندیش په نوم له داسې یو ځوان فعالیتونو هم راپور کړی و چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ څو سندرې جوړې کړې وې.
بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما ہر تمنا دی اور ہم بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما دغلار کی پروتے دشت دہی جر مسلسل عذاب یا بلا دی واخلما یا بلا دی واخما ہر تمنا دی اور
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ور ښکارا کړی
azadiradio.com